سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشر د حقونو د څار سازمان د خزو د حقونو د برخې مرستیالې مشري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو پر کتنه عکس العمل ښودلی دی هیدر بار نن جمعه له دې کتنې د خبره له بیا ټویټ کولو سره لیکلي آیا د اوغلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني ښځې حضور لري آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعانو غږ واوري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده اوغلو له پرون راهیسې د طالبانو د بېلابېلو درو له چارواکو سره کتلي دي طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی له پانتوني زده کړو هم منع کړي دي خو زه تویل شوي دي چې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار نشي کولی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي د 3015 نجونو په ګډون یې 6015 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړی دي د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اسرائیلي صندوق په همکارۍ یو سلسلویخت نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمیر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شوی او د یونیسف موینه زیاتره دغو ماشومانو له سره ښوونځی نه ولیدلی په پکتیکا او خوست کې د تېر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو ماشومانو په ګډون شاوخوا 200 نور کسان ټپیان شوي دي د بغلان د ترافیکي مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې له یو بار وړونکي موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر و په وروستیو کې له بېلابېلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولونه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کېږي د روسي له خوا د اشغال شوی کریمه ټاپوزمی او پل دغه سیمه کې د اوکرين له خرسون چې دغه سیمه د اوکرين له خرسون سره تړي دغه تل کابل زیان من شوی د روسي له خوا یو ګمارل شوی چارواکي د اوکرين ځواکونو له خوا توغول شوی توغندې کړي د خرسون په اشغال شوی سیمه کې د مسکو له خوا ګمارل شوی مشر بلادیمیر سالدوب خپل ټریګنام لیکلی دی دغه حمله د کریمه د دروازې په نوم پله باندې شوی ده د کریمه ټاپوزمی څخه په جنوب کې د جګړې نومړی کرخه ته تر ټولو لنډ غزیدلې لار ده د اوکرين د مرکزی استخباراتو ادارې ویاند اندری یوسف د حملې ته په اشاره د اوکرين ټلویزیون ته ویلي له کریمیا بعد روسیې د ستولو لپاره هڅې وکړې او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپېڅلې ښار مکې مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضه ادا کولو لپاره سره راغونډ شوي دي د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې اټکل کېږي د سعودي عربستان په دې سخته ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونو ډېر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي دغو حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټوله مکې یې پوښلې ده چبراک ویلې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې ساره شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي د سعودي عربستان د حج او عمرې وزیر په یو ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان ته د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځای چمتو کوي هغه ویلي چې سږ کال له څه باندې 1.6 هیوادونو تر 2 میلیونو ډېر کسان په دغه مراسم کې ګډون کوي خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې درڅه د خبرونو تفصیل او دا مطلب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو افغانستان ته تللی دی او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی دي دا چې پر کومو مسایلو یې خبرې اترې کړي دي دا به په راپور کې درته ووایو په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه او پولیسو د جلب و جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده دا چې ولې دغه میرمن نیول شوې وه دا به هم درته په راپور کې ولرو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پوهنتونونو له دې خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمسټر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه د سږ کال د منی تر سمستر پای پورې خستل کیږي. دا چې دغه امتحانونه په کم ډول به واخیستل شي او چاته پکې د سبتنام اجازه شته ده به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه لکه څنګه مو چې مخکې یاده کړه، د حج مراسم په سعودي عربستان کې په څو نږدې ورځو کې ورته تیاری نیول کیږي او د مراسم به ترسره کیږي، خو هغه افغانان چې هلته ورغلي هغوی شکایت کوي چې په بد وضعیت کې دي.
لاور کے بندی ہوں مطلب بندی خانہ کے دار رقم ڈوڑے اور کولے بندے میں پھوگو کے جوش کرے دار بکڑے کوئی سے یہ اور بھی انت بندی خانہ کے دار رقم ڈوڑے کولے بلن دے دوی پھوگو کے دار رقم ڈوڑے کولے
تے نڑے مسائل تے ہم تم شو ملتیا مغوڑا
در دی شی بی
د آزادی رادیو خبری ٹولگا
تے ہم ستڑی مشی د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو افغانستان ته تللی او په کابل کې یې د بېلابېلو طلب چارواکو سره کتلی دي. که څه هم ښاغلي اوغلو د دغې سفر او خپل لیدونو کتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د معترضې میرمنو ایتلاف په یو لیک کې له ښاغلي اوغلو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته نومړي تو ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام لاورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو افغانستان ته تللی، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقونو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغه له ټیمه غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په دې لیک کې راغلي چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسې بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژوند محرومي کړي دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپل ارزونې په هدف د معترضو میرمنو، مدني ټولنې لغړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپورې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي له طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باسي د افغان میرمنو حقونه وي.
د وای د غشان له خاغلی اوغلو غوښتنه شوې چې د پنشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چیرته چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او لعیني شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل، خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپل اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنۍ او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي. فریدون سینرلی غلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په چارو کې د ځنګړي همغږي کوونکو په توګه وټاکه. هغه ته دند سپارل شوی چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونی مشري وکړي او دغه هیواد په وړاندې د شتننګونو د حل لپاره د یوې واحدې تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې ښاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب او جذب امر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. د صبرو رضایی خپلوان ازادي راډیو ته وویل اغلی رضایی د پنځم په پورس خوشی شوه. تفصیل د نرګس مومن په راپور کې اورو.
د افغانستان په رنګ شوي جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیه قومندانې د جلب او جذب د امر صبرو رضایی د مامالو رخصانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. نووړی ازادي راډیو ته وویل چې صبرو د پنځشنبه په ورځ د مشان په منځګری توپ خوشی شوې ده.
مدته پوت خانم صبرو رضایی
له څنګه د رئیس د کورنیو چارو وزارت په خوانی لوړ د افسره د طالبانو په بند کې واپرون د مشانو او کورنیو د غړو په ضمانت خوشی شوه. نورې خبرې دی وی نه غواړم د تې ذکر کړم. خیستونې ورته برسېره شي خدا سي هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخ به یې زیان نه ویلې دي او خبرې به نه وي ورته شوي.
حرفای به شي گفتنه شده باشه.
صبر و رضایی په داسې حال کې د طالبانو له بنده خوشی شوه چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انزورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغو کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل کته هم له بند کې دوی درویشت ورځې تیریږي خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوان چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخستل شي له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو وختونه وکړي. د ازادي رادیو
از بازداشت حسیب
د لیکوال او شاعر حسیب احراری له نیولو نن سورزه وشوه خو طالبانو لا هم د هغه د نیولو د څرنګوالي او ځای پاړه څه نه دی ویلي. ما ډیره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نه شوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. په سلامتۍ ته ډیره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و. لا یې درمل کاروه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي د خوانځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیمژوند دی ډیوی مړی کړی. تر دې وړاندې قلم نړیوال ټولنه هم په یو اعلامیه کې ای طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بیقایدو شرط خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په موخه چې د صبر او رضایی د خوشی کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی ای طالبانو حکومتي چارواکو سره خبري وکړو خو د طالبانو د حکومت وایندویانو له لوري هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تیره سه شنبه طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لا ټولنې د مشر متی الله ویسا په تیر جمهوري نظام کې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مشره عالیه عزیزي د پوهنتون استاد رسول پارسی افغانی ول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی او یو شمیر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبان له خوا نیول شوې دي تر اوسه د برخلیک پاړه څه نه دی ویل شوی.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې له خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سمستر وروستۍ ازموینې په انلاین ډول د سږ کال د خزاني سمستر تر پایه پورې واخلي. د پانتون محصلین بیا وایي دغه خبره ده خو د دې څه ضمانت شته چې وروسته له دې چې دوی د دې کال په پای کې دفاع وکړي دوی به وکول شي چې کار وکړي او کنه. تفصیل بیا هم نرګس مومند اورو.
به ما ضمانت کرده میتوانند که ما به ما کار پیدا میشه ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. اینا به ما ضمانت کرده میتوانند که یعنی ما دفاع کنیم مثل که بودیم یعنی باز و ما آزاد درس بخونیم به وظیفه برویم.
مهرو د رڼا شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی د څلورم ټولګي محصله ده. مهرو د تیر میلادي کال دسمبر میاشت رئیسې خپل د مونوګراف دفاع ته په تمه ده. وایي دا ښه اقدام دی، خو د کار څه ضمانت شته چې د مونوګراف له دفاع وروسته به دوی دندې یا د زده کړو دوام ته پرېښودل شي؟ د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هم ښه دی هم ښه نه دی. ښه والی دا دی چې د خپلو زده کړو پایله ترلاسه کوو، او بدوالی دا دی چې آیا دوی موږ ته د دې ضمانت کوي چې وروسته د دفاع به موږ ته د کار زمینه مساعد شي، یا به خپلو زده کړو ته دوام ورکړو؟ آیا داسې یو وضعیت به دوی موږ ته آماده کړی شي چې د پخوا په څیر موږ به آزاد زده کړې او کار
وکړو؟
ملینا بیا د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی محصله ده. دا وایي
طالبان آمدن و نماندن که ما
طالبان راغلل او موږ یې پرېنښودلو، امتحان ورکړو، مونوګراف مې هم پاتې شو. ډېر اقتصادي ستونزې شته، د برېښنا ستونزې شته، نو ځکه ډېرې نجونې نشي کولای ازموینه ورکړي. موږ راتلونکي نامعلوم دی، نه پوهېږم څومره وخت به همدا وضعیت دوام وکړي.
چې وخت به یې وضعیت خاط بودیم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تېر کال د ډسمبر میاشت رئیسې نجونې له پوهنتوني زده کړې وګرځولې. دا مکتوب په داسې حال کې خپور شو چې د ډېریو ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې یا د مونوګراف دفاعې هم پاتې شوې. تازه د طالبان حکومت شخصي پوهنتونونو ته مکتوب استولی چې د ښځینه محصلینو ازموینه دې واخیستل شي. هغه مکتوب چې ازادي راډیو سره شریک شوی پکې لیکل شوي چې هغه ښځینه محصلین په دې پلان کې شاملېدلی شي چې د وروستي سمستر له ازموینې او یا هم د مونوګرافونو له دفاع پاتې وي. په دې مکتوب کې که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې دا چاره باید د 1402 کال د خزاني سمستر تر پایه پورې په آنلاین ډول ترسره شي. د مکتوب کې د دولتي پوهنتونونو او د نورو سمسترونو د ازموینې په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالصبور غفوري وایي دا یو ښه اقدام دی او استادان یې هرکلی کوي، خو په خبره یې باید دې ته یوه منطقي لاره ولټول شي.
نه باید داسې شوی وای. اوس هم د هغو نجونو څلور کالی زحمت ایستلی او اوس دا د تصمیم نیولی دا ښه تصمیم دی. موږ یې هرکلی کوو او خوشحاله یو، خو موږ هیله من یو چې منطقي لاره ورته وپلټل شي. باید د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې د تل لپاره خلاصې شي.
د خصوصي پانتونونو د ټولنې د مطبوعاتو رئیس محمد کریم ناصری وایي دا هغه آنلاین سیستم له لارې چې پخوا شخصي پانتونونو زده کړې ترسره کولې، له همغې لارې به له ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې او یا د مونوګراف دفاع واخیستل شي.
تو موږ سره رسمي شریک شوی، له ټولو خصوصي پانتونونو څخه غوښتنه شوې چې هغه خویندې چې هغه په آخر سمستر کې ول او تحصیلي لړۍ بنده شوه، هغوی کولی شي په آنلاین شکل خپلې ازموینې ورکړي، او هغه خویندې چې فارغانې شوي دي خو تیزس او مونوګرافونو د پروژو دفاع پاتې ده، هغوی هم کولی شي په آنلاین توګه خپل خصوصي پانتونو اکثریت الکترونیکي سیستمونه لري آنلاین زده کړو لپاره. دا مغله طریقه به انشاءالله دا لړۍ پیلېږي.
وبه غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت وایي ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو، پوهنتونونو، ورزشي کلبونو او پارکونو هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلې پر خپله یوه پوځي اډې هغه هوایي حملې په شا تمبولې چې له کروز توغندیو هم پکې کار اخیستل شوی و. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي مسکو په دې حمله کې ګڼ مزایل او په ایران کې جوړ شوی بې پلوټ الوتکې کارولې دي. کیف دغه حمله پر اوکراین د شپې پر مهال لویه حمله بللې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوز وی دوی په مرکزی سیمه خمیلنیتسکی کې پر خپل یو پوزی اډا دروسی ځواکونو دیر لستو غبل سوی کروز میزایل وشتلی او نسکور کړی دی. پوز نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلی دغه حمله د کاسپین سمندرګی له استقامتونو د وی ستراتیژیک الوتکې لخوا سوی ده. روسیې د تیرې میاشتې له پیله د اوکراین پر اساسي پروژو او ښارونو په ځانګړي ډول پر پلازمینه کیف خپلې هوایي حملې سختې کړي چې په ملکیانو کې د مرګ ژوبلې او سختو مالي زیانونو سبب سوي دي. د خمیلنیتسکي والي الکساندر سمیشچین ویلي د توغندیو د ټوټو له لوېدو وروسته اور لګېدلی خو چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. تیر شپه د څو ساعتونو لپاره د اوکراین په ټولو برخو کې د نورو هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي روسیې د تیر شپې په حمله کې ګڼ کروز توغندي او د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. دغه دفتر وایي چې د دغې هوایي حملې د عواقبو په باب پلټنې روانې دي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر په وینا پرون پنځشنبه د هوایی حملو په بلد سپه کې هم روسیې د کینجال په نوم هایپرسونیک میزایل کارولی وو. د هغه توغندې دي چې سرعت یې تر ږغ چټک دی. د جګړې له میدانه په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې په ختیځه سیمه دونیتسک کې د اوکراین پر سنګرونو د نورو حملو هڅه کړې ده. د لوی درستیز دفتر وایي په لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کې سخته جګړه روانه ده. بل لوري ته د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار ویلي چې د اوکراین مدافعانو په خپلو مسیرونو کې د خارکیف سیمې په لیمن او کوپیانسک کې د روسیې د عملیاتو مخه نیولې ده. هغې د اوکراین یوه ټلویزیون ته ویلي، له یوې نیمې اونۍ راهیسې د کوپیانسک او لیمن د جګړې په لومړیو کرښو کې جګړه سخته شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیان چې حاجیانو چې لازادي رادیو سره خبرې کړې وایي د دوی ډوډۍ، د حج مناسکو، د لارښوونې او د غشان د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاوي مسؤلین غکم ناوري. خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج او وقاف وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخت ډوډۍ خبره کوي. تفصیل خطر پردیس نورو.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسمو ته ورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجی چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، د آ کوي کوم ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده. په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوونکي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوي سم لارښوونه نشي کولای. د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجی زیاتوي د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګیری او سپینسری ښځې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیانو ازادي راډیو ته له خپل ډوډۍ اخیستل شوی عکسونه هم را لېږلي دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسؤول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخته منظمه ډوډۍ ویشي. نوموړی وایي حاجیان لدی بهیره راضی دی.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوظف کړي دي او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو د خوا او د موږ د مسؤلینو د خوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگانه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د جون میاشت په 28مه په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي اج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولیږدوي. تیر کال افغانستان نه 1520 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلي سکل به په هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4130 ډالر وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اورزګان کې د دهرود ولسوالۍ د ازادي راډیو د راپور تر خبرېدو وروسته د هغې ناروغانو درملنه پیل کړې ده چې لسګونه کسان د سترګو دید مشکل درلود او یا نابینا و. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له لوري روغتیایي دغه ډله د کلي ته لیږدول شوې ده چې یو شمېر کسانو ته عملیاتونه کړي دي. د یادې کورنۍ غړی خوشحال دی چې ازادي راډیو ته سره خبرې کړې او ورسره د درملنې په برخه کې اوس مرسته شوې ده، خو د دې کورنۍ غړي وایي روسه پوری د 15 کسانو عملیاتونه شوې دي چې د څلورو پایلې منفي ختلې دي. روغتیا پالان بیا زیاتوي دا ناروغي ارسي ده. د ازادي راډیو د راپور کې د یادې کورنۍ لوري د نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم وراړولی دی. تفصیل په دې راپور کې
د سترګو په برخه کې د متخصصینو دا روغتیایي ډله د اورزګان د دیراوت ولسوالۍ د میاندو په کریا کې د هغې کورنۍ د غړو په درملنه بوخته ده چې نږدې 130 تنه د سترګو د دید مشکل لري او یا هم په سترګو نابینا دي. دا کورنۍ چې له څلورو لسیزو راهیسې د دید په برخه کې کړاوونه ګالل اوس یې درملنه پیل شوې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي ډلې له هغه وروسته د یادې بېوزله کورنۍ د غړو د درملنې په پار لیڅې راونغښتې. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دغې کورنۍ په اړه ویډیویي او غږیز راپورونه خپاره کړه. د ازادي راډیو دې راپور د یادې کورنۍ لوري ته د ګڼو نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم ورواړولی. وویشت کلن عبدالولی جانیسار د همدی کورنۍ غړی دی چې مخکې د سترګو د دید مشکل لرلی او د کوم چا له مرستې پرته یې څه نسوه کولی، خو اوس د چا مرستې ته اړتیا نه لري.
موږ نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ځکه چې لومړنۍ راډیو هغه ازادي راډیو وه چې زموږ تر کوره پرې ځان راورسوي. زموږ د دغه یو 30 کسو په تعداد د دوی غږ دی واخیستی د نړیوالو پرې د دې د داخلي مسؤلینو پرې ورسوي. موږ د ډېر څخه ډېر منندوی یو او بل زموږ د عملیاتو باندې کار روان دی، زموږ تداوی باندې کار روان شوی دی. نو په دې کې شمېر موږ تداوی کړي دي انشاءالله. نو هغه دوی اوس خوشي څرګندې چې لږ موږ جد کولی شو.
عبدالحکیم د همدې کورنۍ یو بل غړی دی. د ده په ژوند کې هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته تغییرات راغلي.
ازادي راډیو سره ډېر خوشحالي چې د ازمر رخت ترې زوی پرې رسی، یعنی د ازمر ناره ترې زوی پرې تر نړیوالو پرې او مثال تر داخل د افغانستان تر خلکو تر اسلامي امارات پرې رسی وروره. نو زه ډېر وروره د ژوند خوشحاله ما ته وروره. انشاءالله اوس وزارتم یې څه ګټه کړې ده. نو خو تر اوسه پورې زموږ د کومه په حالات کې د کومه حالات خو نه باره تش نړیوال ته ګردو ته معلومېږي. نو انشاءالله خو اوس خو زه خپل د ژوند خوشحاله ما ته وروره څه ګټه کړې.
خو دغه روغتیایي ډله چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه دغه لرې پرتې ولسوالۍ ته تللې هلته یې درې ورځې تیرې کړې او یوازې د 15 کسانو سترګې ورعملیات کړي دي. دغه روغتیا پالان چې یاد کلي ته ورغلي وایي د دې ټولو کسانو درملنه شونې ده او دی پلان لري چې د پاتې نورو کسانو درملنه هم وکړي. د دغې کورنۍ غړي له موسساتو او نورو خیریه بنسټونو او دغه راز د طالبانو د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې د پاتې نورو کسانو درملنه هم په سمه توګه وکړي. د دغه کورنۍ غړي زیاتوي چې د دغه 15 نفرو په عملیاتو کې یوازې د یوه کس عملیات پایله مثبت ختلې او د پاتې نورو د بیرته منفي شوې ده.
او د نړیوالو سره د خیره مؤسسو سره دغه غواړم چې موږ ته دغه عملیاتو یو ترتیب برابر شي. که چیرې د عملیات هم ناکامه سوله نو موږ د خیره موسسو سره د نړیوالو موسسو سره دغه غواړو نو چې موږ ته بېرته یو بله زمینه برابره کړي چې موږ سره کومک وسي چې هغه نه جوړیږي یا نسوه جوړ. نو موږ دغه خواهش ته هم لرو نو هغه خلک باره څه وکړي؟ نو هغه خو نو د خوارۍ نه دي د غریبۍ نه دي. نو موږ دغه خواهش ځینې کوو چې هغو خلکو ته بیا یو زمینه برابره کړي چې یا په مایبینو کې ونیسي یا نور کومکونه ورسره وسي.
ازادي راډیو نه یوازې د دغې کورنۍ د لسګونو کسانو ژوند ور بدل کړی بلکې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د یو شمیر نورو کسانو او دغه راز د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د یو شمیر نورو کسانو او کورنیو ژوند هم ور بدل کړی دی.
دویمه نیمه ته راورسېدو په دې برخه کې د درته د ازادۍ میلمه مرکه لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې مشرې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو پر کتن عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې ولې په افغانستان کې د دې ډلې او په لیدونو کې د افغان ښځو حضور نشته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو افغانستان ته تللی او د طالب چارواکو سره کتلی دي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 3500 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. دا درسي ټولګي یونیسف وروسته له هغې جوړ کړي چې تېر کال په دغه سیمو کې زلزله وشوه. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون بیا 22 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن سهار د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې له یو بار وړونکي موټر سره د یو مسافرونکي موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپېڅلې خیر مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فرضې ادا کولو لپاره سره راغونډېږي. د فرانسې خبري اژانس راپور کړی دی چې د سعودي عربستان په دې سخته ګرمۍ کې به سږ کال تر 2 میلیونه ډېر کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي.
د ازادي میلمه
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي، قاضي صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغه د افغانستان د مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو. قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلور کال از کندوز کې وم. د عمل ته مې قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلې.
په دې وخت کې تاسو کلن وی؟
په دغه وخت کې زما یا کېده چې سلور 15 کال د سیغه وم په کندوز کې مونږ او زما درس اما غزنه شروع شو کندوز نه. از ما یاد دی چې الته د بندر خانابات کې الته د اخوندزادگانو په کلی کې هغه وخت کلی و التا یو استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې غوړې د مشمان لپاره د قران کریم او پنځوره د غشان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده. نو دا د یو مولوی صاحب الته قندوز کې د غو عبد الدیان نوم د زما یاد دی. د مولوی دغه لور و، د مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه تبن هغه ما ته ډیر خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندي ما سره خاطرې شته قندوز نه. چې قندوز کې ډیر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخي ناشد صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې، دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و. او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلی صاحب قصیغ ال چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه او داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو مردګ وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا موږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټه شروع د میدان د وردګ ولایت مرکز کوټه شروع وه اوسنی میدان خار نه وه نو هلته چې موږ کلی کې چې موږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده د نموز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته راغلم زما یاد دی چې زه سلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و د دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د سلورم صنف مې دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د د د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینه زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د داوخان وخت د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو او نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې زموږ کور یعنی د اخبارونو د ورځپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه موږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هېڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول مثلا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکې زموږ کور کې دغه وخت نه مثلا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستان او پولیسان سره نو د ورځپانو اخبارونو دا زموږ کور کې د اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورځپانې مجلې او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورځپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپانو جریدو مجلد دغه سره زما غشو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورځپانې وي او د شعري دیوانونه او ټولګي وي ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
هم دغه دې له حدا دې توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه ده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمن کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل وکنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د یلو او کتابونو ترمن دا مدان مې راکړه کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه دغه سي وده وکي او او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې یعنی په درشل کې د سیم خط فرهنګي فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خمه یاد دي چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله او دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله او نيز د تن تن تنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د تنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثر کده او د سطل او ترازو هغه په دې کې د کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو په هغه کې څه نه و مظاهره کې مګر ګډون نه کړی خو زما اوریدل مو دا مې خبرونه کې لوستلای شي پانتون کې مظاهرات دي پارک در نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو خط طبيعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندی بیا دغه نه وروسته از ما قبل غاسه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالی ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبل غاسه تبدیل شو
او تب نه نه لیسه د ما سه پنځم صرف هغه کې و دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نجیب او کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په تقاغه وخت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و پروان کې هم د پروان ورځپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سره شاګردان کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو به تلل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې و شرعي مدرسه و زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو څه شي غواړئ څه شي مالې ځوانم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وچې دي وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدای زده هغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیال دی چې پنځشنبه ورځ وو د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا و شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سر نګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ یو لس بجې وي نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری خوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشینکوف مې او پاپاشې او بل قسم بل هغه اوس نشته افغانستان کې او بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې بجون کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او دله چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
په دې اړه یو پوښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوي ځای ته ځئ ماشومان نوي کور ته خوشاله وي عموماً تاسو څنګه
موږ چې کله کندوز نغاشي موږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې غنه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در چې ما لوبه کوله زمون کلی کې کوسه کې دوستانه کې او ته ډېر غو ډېر خوشینه و مې خفه وم اوس زما د کوچنیوالي د ودرې د سه ماشومان و چې مونږ سره لوبه کوله په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو هڅه چې کله ورسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د قرضې سه وخت وزه خندوس تلاړم ډیر پس هغه ورسته مزه قستان لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خانواد ته ال تلاړم دې کور دې لیدلو دې لپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندې او زمونږ گاونډیان او تلاړم زما استاد چې وو زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو څوک پکې نه وو ما هغه خاطرې مې کول ژوندې بیا استاد لپاره زه پلټ کې وشم چې زما استاد شرته ده هغه مولوی سیب لور بیا هغه وعده کړی و چې قندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې قندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو به هلته نه ځئ نو دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ساور په مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ساور کو دتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ورته ورته د احساس او چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مستلح کسان ټانکونو بده افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال له سیسر د پارک زرنگار به استقلال له سلطه عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ز دلته ستلم کله د کتاب کارت می درلوده کتابخانه نه کتابونه اخستلار وخت نه ز او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله شران د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک د عسكر صاحب زبان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلمه کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې د برچې ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندي خوفناک د سیغه د ویرون کې وغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه لاړو بیا سوره ورسته تک دوه یو ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د سرک وغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندي کنه د ام د سرک وغه اوس چاره یې ته امد د سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولید یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک لته وو سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکړه ال ته خلک کې دی چې خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ساور په کورته په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدل حالت تاسو وایم اکه دا چې د انا ورسته چې کله د کوټه تاسو تر سره شو بیا هغه شو نو وېر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا وېر او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بي بي سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بي بي سي او بي بي سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کول باور نه درو ده نو دا بي بي سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زموږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډیر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو نو سنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنو ارخنه لګول د اخبار دا لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې مونږ کور کې څه عام او تیوست و سیګورم هغه عام عام عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یم مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وخت ورسره مغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق او مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خبریدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی زین خلک پدی نه پیدل ته باندې غا کوله او دا خبره غا کیدل کوم کسان چې غوی دی سازمان جوانان سره مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجا په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه د اورست رژیم او د خلق دښمنان دا زپل کېدل ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نوم یې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک د ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته میلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه ما ته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخوده ټول بدن شا وغه دا ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې لیدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې زه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
دا بیا تقریبا لسم نهم صنف خلاص شو ز لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخو پارسا او شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه د بیا وردګو میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوي او د حکومت پر ضد اوازې وي بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپل دا لیدل چې خلک دغه وطني ټوپک پلس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلس کې دوی ولسوالۍ دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوس کال په دغه کې دی جدي په میاشت کې د شپږمې جدي هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب دا کې دی چې مهمې لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غوندي چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامین وخت وو که شو دغه وخت زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جدي هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو میچ ماغه کوله چې دا د پرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې د مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زه بیا زبندي شوم د زیونی ول شوم بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره شیخ درک خات کې زه پاتې شوم بیا ګل چرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا به هغه کې وم د اول تر اخره پورې پل چرخي درېم بلاک کې وم
د پل چرخي کې یا تر پل چرخي مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و، شکنجه شوي وی، تاسو خپله قصه وکړئ، څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه؟
والله متاسفانه دغس یو دا ډېر دردون کې هغه د جناب سروان سره، چې متاسفانه هماغه لړۍ د شکنجو وهلو اوس پورې افغانستان کې دوام لري. اوس همداسې حالات چې زه خپل حالات اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کېږي، هغه د ځنګل قانون کله چې دغه نه ونیول شوم د حکومت د ګرو له خوا نه، چې په هغه کې ډېر ټوته تحصیل یافته کسانو د پوهنتون هلکانو یعنې ځوانانو مقامت حزبي کسان دی، حزبي ډیموکراتیک خلک کسان. نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته، نو ما دوی ما نه تحقیقات شروع کړه، او تاسې باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم. او زما خیر دی چې دلته وقت د قود دی هغه تقریبا ژمی خو نه و، یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و، لږ پاتې و یخ. او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره، دا یعنی دغه تړلې و، دا اول نه مست نه و آخر نه کنه قوي شي بنچه غوندې کنه. زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښی و، عسکري بوټان، او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه، او دریم کس زه وهلم. ما دې چې وخت ده په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته، چې زه هېڅ احساس مې نه کوله. کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم،
بیا تاسې زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدی، که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ، څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم، زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته، یو تقریبا یو کال هلته وم. دام ځان د تجربه وکنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره، زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی، بل رقم ژوند و. نو هلته چې زه ما قبل قاسم کار هغه کړی وم، جهاد کې برخه اخیستې و، جب مجاهد و هلته زموږ کور همغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم، فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي تعلیم هلته. هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب، چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي، زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوی دي. بیا مجاهدین دا کار وکړي چې د مکتب جاری ساتلی وو. بیا یو کال ورسته قبل غن مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته، زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوی تاسیس شو، او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه، او پانتون سره سره ما درس می ویلم. هم دی هغه وخت کې دی ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې، او هغه کې زموږ برخه و. زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو، یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو، بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې، هغه وخت چې مونږ خو افغانستان خلک خواري کشت دي جناب سروان صاحب، دلته بیا ژبه زده کړه. دا یو زمان په ژوند کې بل تحول وکنه، یا په هر لحاظ باندې چې زمان نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو مونږ سره و، مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و، کتابخانه و، درس و، استادان و، دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور امغه شو، بل بیا بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په پانتون په هغه کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره واشته، فلسفه بیا لته تا ما مخکې فلسفه نه ولستل، زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و. هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و. دا دام از رکه د ژبه د اردو خپل زده شو، یعنی باغه کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویله په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم. بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده، چې زه ماته خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه دیزونه ارزونه او څنګه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره، یعنی دغه د کمپیان حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. دریو ما هغه بیا سیاست سره ځکه چې افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل ز په انتخاباتو کې په آخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو پته په دې ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې یو بل سره کېږي یعنی متوازی هم کله داسې ظاهر کې داسې کېږي دا ممکن دی یعنی دا او بل خبر آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زما یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازهر مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبه زده هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نور نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
ساعت